ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ګران اوریدونکو السلام علیکم در وایس اف امریکا دی وراجو ده نن د خالی ورځ کال 2015 د اکتوبر 3 منټه ده دا وخت پاکستان کې د سحر اتنی می افغانستان کې ته دلته واشنگټن ډی سی کې د اکتوبر 2 منټه د شپې 12 نیمه بجې شوی د وایس اف امریکا دی وراجو سهارنه خبرونه کې درته ز زائد خټک روزل بیا هر کله وای اول تاسو پام را ګرځو د اوس وخت مهمو خبرونو سټکو ته د مطبوعاتو تر مخه طالبانو د پاکستان او چین سره په پوله د افغانستان د بدخشان صوبې وردوج ولسوالۍ وروستو د بهارک ولسوالۍ هم قبضه کړي د بشري حقوقو ډلو د طالبانو او د حکومتي ځواکونو په ډزو کې ګرشوي عامو خلکو پاکله اندېښنې څرګندې کړي د امریکا صدر باراک اوباما وایي چې شام کې د روسي بمبارۍ له وجې د صدر اسد پراوه فوز ملاتړ کیږي حکومت مخالفه ته ماتې ورکولی کیږي او دې سره داعش تندروه ډله وده مومي د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي بحیرہ روم کې د خراب موسم او موسم له وجې یونان ته د راتلونکو په ناګزینو په شمار کې کمی راغلی خو جاتوي دا کمی تر ډیر وخته پورې نشي پاتې کېدی
یونیسیا د دې حالاتو د کابو کولو لپاره یو سل اتیش ملیون ډالرو د امداد اپیل کړی
اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل د افغانستان شمالی خار کندوز نه د طالبانو د قبضې خلاصولو لپاره یو ورځ وروسته هم د ځینو طالب وسلوالو له لورې افغان عسکرو د مقاومت سره مخ دي اقتدار نه د لرې کولو نه 14 کاله وروسته په کندوز خار د طالبانو قبضه افغان حکومت ته رسیدلې یو ستره ضربه او د طالبانو لوی بریالیتوب ګرځول کېدو دریو لکو خلکو په آبادې مشتمل کندوز خار طالبانو د ګل پور سهار مهال حمله کړې وه او دغه خار یې قبضه کړی وو د خار اوسیدونکي ویلي چې وایي چې اکثره طالب وسلوال تښتېدلي او ځینې اوس هم د عامو خلکو په کورونو کې پټ دي او فوج سره په جګړه بوخت دي د اطلاعاتو تر مخه کوم طالبان چې د کندوز سره آشنا وو هغوی خار پرېښي خو ځینې وسلوال چې تښتېدلي نه دي هغوی اوس د خلکو په کورونو کې او ځینې د خار په منځني برخو کې پټ شوي دي د کندوز مرستیال والی حمدالله دانشي ویلی چې خار کې امن او امان پر ځای دی او کومه لویه جګړه نه روانه خو دغه وینا ده چې یاغیان په بشپړ توګه خار نه وستل شوي دي د امریکا صدر باراک اوباما وایي د شام خانه جنگی به د امریکا او روس ترمنځ جګړه نه وي چې دواړه شام کې بیلابیلې ډلې په هدف کوي جمعې په ورځ سپینه ماڼۍ کې خبری کانفرنس په مهال صدر اوباما زیاته کړې شام کې د روس مداخلت د تباهۍ لار ده صدر اوباما ویلي روس له خوا بغیر لسه توفیر داعش تر څنګ نورو ډلو باندې بمبارۍ سره به شام کې حالات نور هم خراب شي د ملګرو ملتونو کډوالو لپاره ادارې یا یونیسیار ویلي یونان ته راتلونکي کډوالو په شمیره کې دې اونۍ کمی لیدل شوي جمعې په ورځ چارواکو ویلي د دې علت بحیرہ روم کې خراب موسم دی چې لامل یې سفر نه دی ممکن د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې ویاند ایډراین ایډوردز جمعې په ورځ ویلي موسم سمېدو سره به د کډوالو یو بله لړۍ پیل کیږي ملګری ملتونه وایي یمن کې به د مدني ټولنې تنظیمونو د غړو تربیه کوي چې هغه خلکو ته نفسیاتي آرام ورکړی شي کوم چې دغه شخړې نه متاثره شوي او دغه ملک کې د بشري حقونو د سرغړونې ریکارډ هم جوړ کړي د ملګری ملتونو یو جو شمیر ادارې چې پکې د ترقی اداره یو این ڈی پی د ښځو د بهبود اداره یو این وومن او د بشري حقونو ادارې له طرفه په ګډه یو سل دیرش تحقیقکارانو او ځینې غیر سرکاري تنظیمونو غړو ته تربیه ورکړې کیږي امریکا کې وفاقي مامورینو 14 قسمه وسله برامد کړي کوم چې دغه تنده چا د اوریګن ایالت یو کالج کې ډزې کړي چې د عمل یې ګڼ شمیر خلک وجلې شوي او ډیر جوبل شوي هم دي مامورین وایي شپږ قسمه وسله د غتن سره کالج کې وه او 1 قسمه یې دغه کور نه برامد کړي کالج کې ترلاسه شوي وسله کې 15 تماچې او یو ټوپک شامل وو پولیس پلټنې کوي چې ولې شپږویشت کلن کریس هارپر مرسر نومې د غتن زیارت په ورځ کالج کې ډزې خلاصې کړي وې صدر باراک اوباما امریکایي کانګرس باندې غږ کړی چې زر تر زره د حکومت چلولو فنډونه منظور کړي او امریکایي اقتصاد ته د زیان نه اړوي په داسې حال چې نړیوال اقتصادي وده ورو شوي جمعې په ورځ سپینه ماڼۍ کې خبریالانو سره خبرو په مهال صدر باراک اوباما ویلي دی به د لنډې مودې ګامونو باندې نور لاسلیک نه کوي چې ځینې غټو مسلو حل پکې نه وي صدر اوباما سو ورځې وړاندې هم د لنډې مودې د فنډونو بل لاسلیک کړی کوم له مخې به د دسمبر 11 نیټې پورې حکومت ته فنډونه ورکړی کیږي
The Voice of America دیوار ریډیو خبرونه مو اوریدل
وایس اف امریکا ډیو راجو. د ګران اوردونکو تاسو د ډیو راجو سهارنۍ در ساعت خبرونو ته غوږی. د ډیو راجو سهارنۍ در ساعت خبرونو کې موږ تاسو ته تازه خبرونه باندې څېړنې راپورونه مرکې وړاندې کوو. اول تاسو پام راګرځو افغانستان ته، چرته چې افغانستان حکومت داوه کړی ده چې کندوز نه د طالبانو قبضه خلاصه کړی ده، خو داسې راپورونه را روان دي د سیمې نه ګنې اوس هم انخطی روان دي. دا وخت موږ سره د ډیو راجو خبریال کمال خټک ټلیفون د لارې ملګری شوی دی. خټک صاحب تاسو تر کله وایو؟
مننه خټک صاحب، مهرباني وکړئ.
کمال صاحب، کندوز کې تازه صورتحال څه ده؟ داسې راپورونه د سیمې نه روان دي ګنې اوس هم انخطی روان دي.
خټک صاحب، لومړی خدا چې په کندوز ولایت کې اوس هم د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ په ځینو سیمو کې ډزې کېږي، کله کله د چاودنو غږونه هم اورېدل شي. که څه هم چارواکي وایي چې دوی د دغه ښار کنټرول په بشپړه توګه په لاس کې نیولی دی، خو هاخوا بیا د کندوز ښار ځینې اوسېدونکي یا ښځایي خبریالان چې دي، هغه وایي چې اوس هم په ځینو سیمو کې طالبان شته دي او له افغان حکومت سره جګړې کوي. د دې تر څنګ طالبان هم دا خبره کړې ده چې دوی په ښار کې شته دي او د دوی جنگلی هلته له افغان حکومت سره په جګړو بوخت دي. همداشان د افغانستان د کورنیو چارو وزیر چې دی، هغه او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر، همداشان د افغانستان د دفاع وزارت لوی درستیز چې دی کندوز ته رسېدلی دي، او په ځینو هغو سیمو کې چې هغه د افغان ځواکونو کنټرول لاندې دي، هغې ځای کې له ځینو خبریالانو سره خبرې هم کړې دي. خو په دې اړه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي دا خبره وکړه چې دوی ډېر په ورو اجرات کوي، تصویب عملیات یې ډېر په ورو روان دي. دوی وایي چې دا ځکه چې جمهور رئیس ورته لارښوونه کړې ده چې په دې تصویبي عملیاتو کې یا په نورو جنګونو کې ملکي خلکو ته زیانونه وانه وړي.
سمه ده. کمال صاحب، دې تر څنګ داسې هم راپورونه دي ګني طالبانو بدخشا کې هم ځینې ولسوالۍ قبضه کړې دي، دغه تفصیلات څه دي؟
د طالبانو د بدخشان ولایت د ورجود او بهارک ولسوالي، همداشان په تخار کې یوه بله ولسوالي هغه هم نیولې ده. د دې تر څنګ په فراه ولایت کې هم داسې رپوټونه دي چې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ چې د جنګ روان دی، همداشان بیګانه بل بیګا طالبانو د پکتیکا په مرکز خرنه باندې هم برید کړی و. تر نیم ساعت پورې افغان ځواکونو سره جنګېدلي وو، بیا یې هغه سیمه پرېښودلې وه. ګر چې اوس داسې موسم دی چې د افغانستان په اکثرو سیمو کې سړه په لګېدو دی، خو داسې شپو ورځو کې جنګونه زیاتېږي. د افغانستان جنګونه چې دي هغه موسمي دي، کله چې ګرمي وي په افغانستان کې سړه نه وي جنګونه زیات وي، او کله چې سړه ډېریږي جنګونه کمیږي.
ډېره مهرباني کمال خټک صاحب، تاسو موږ ته افغانستان تازه صورتحال وړاندې کولو.
آباد اوسئ خټک
صاحب. له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتي ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ صاحب د کنټرول په کرخه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې،
خو کابل اوس بدل شوی، خرابات کوسه هم.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
وایس اف امریکا ډیو راجو. د ګران اوریدونکو تاسو پام راګرځو نړیوالو مطبوعاتو ته، چې په نړیوالو مطبوعاتو کې کومو مهمو موضوعاتو باندې څېړنې او راپورونه چاپ شوي ورته کتنه کړې د ډیو راجو زموږ همکار مختار خلیل.
په عالمی مطبوعاتو کې په کندوز د طالبانو یرغل او دغه ښار کې د افغانستان د فوجونو او د طالبانو ترمنځ د انخطي جنگ خبرونه لا هغه شان په غټو سرخو کې د چاپ کېدو عمل روان دی. د امریکې مشهورې هفتېدي خبری مجلې ټایم خپله تازه ګڼه کې د کندوز په جنگ یو تفصیلي مضمون چاپ کړی دی. د مضمون سرخط دی: طالبانو افغانستان کې د فوجي او انتظامی بدنظمۍ نه فائده پورته کا او د لاسه وته خاري بیا ونیو. د مضمون په شروع کې یادګیرنه شوې ده چې د افغانستان صدر ښاغلی اشرف غنی په تیر اپریل کې د هندوستان په دوره روانېدو والو چې ناساپی نوی ډیلی ته د سفر تر ډیرو ساعتونو لپاره وځنډولې شو، ځکه چې دغه وخت د افغان فوجونو او د طالبانو ترمنځ د کندوز په خوښه سیمو کې خونړې جنگ تود وو. او په دې معامله ښاغلی اشرف غنی د نیټو کمانډر سره د خبرو اترو په غرض د څو ګنټو لپاره د نوی ډیلی د سفر نه رئیسار شو، خو طالبانو عقوبت په 28 ستمبر کندوز ښار ونیو. ټایم مجله لیکي د طالبانو پوره کوشش دی چې افغانستان نه د نیټو فوجونو د وتو سره سره مطلبي ولایتي ولسوالۍ او اهم ښارونه ونیسي او دنیا ته خپل زور ښکاره کړي. کابل کې د خارجه چارو په وزارت کې د پالیسۍ او د حکمت عملی جوړولو د شعبې ډایریکټر خاغلی اشرف حیدری ټایم میگزین ته ویلي دي، اگر که طالبانو دا زمان کندوز نیولی دی، خو موږ د نیټو د هوایی فوج په ملاتړ خپل کوموکي فوجونه ښار ته د لیږلو بندوبستونه کړي دي چې دا شان کندوز بیرته ونیسو او د عام اولس حفاظت وکړو. خو ټایم میگزین خپل مضمون کې لیکي چې د افغان حکومت د کوموکي فوجونو کندوز ته د لیږلو باوجود د طالبانو مخ په وړاندې روان یرغل د افغانستان د سلامتیا او حفاظت په باب له ډېرې فکرمنده راپورته کړی دي. هر کله چې بل پلو نیټو فوجونو هم افغانستان نه د وتو لپاره خپلې کړې تړلې دي. ټایم میگزین واشنگټن کې د ویلسن سنټر د تجزیه نگار د مایکل کوګلمن په حواله لیکي چې د کندوز جنگ د افغان فوجونو لپاره لویه ماته ده. خاغلی کوګلمن دا هم ویلي دي چې د طالبانو خو د ډیر وخت نه په کندوز نظر او اوس په کندوز د طالبانو د قبضې نه معلومیږي چې افغان فوجونو یا خو طالبانو سره ښکر اړمول نه غوښتل یا یې ورسره د جنگ وستوان نه لرلو. د افغانستان د دفاع د وزارت نائب ویان دولت وزیری طلوع خبری ادارې ته ویلي دي که په جنگی مدونو کې د افغان فوجونو خپلو کې کوټلې رابطې او تړون وې نو دوی بچری هم ماتې نه وي خوړلې. ټایم میگزین نور لیکي چې افغان فوجونو کې د تنظیم او د رابطو د نشوالي له سببه د خورې وری مایوسۍ په مقابله کې د طالبانو په صفونو کې جوش او ولوله به د طالبانو د نوي مشر د ملا اختر منصور قره نوره هم اوچته کړي. د ویلسن سنټر تجزیه نگار مایکل کوګلمن دا هم ویلي دي چې د طالبانو د ستر مشر د ملا محمد عمر د حق رسیدو په اعلان دا قیاسونه کېدل چې طالبان به اوس د مشرۍ دپاره خپلو کې یو بل سره مشتي ګریوان شي، خو په کندوز د قبضې نه د دې حقیقت تصدیق کیږي چې د طالبانو دننه د ډیرو اختلافاتو باوجود دوی نن هم یو مضبوط جنگي قوت دی. ټایم مجلې د خپل مضمون په اخیر کې لیکلي دي چې په کندوز د طالبانو قبضې افغانستان کې د داعش یا د دولت اسلامیه د سر روجتولو امکانات هم ختم کړي دي او دا یو ډیر اهم پرمختګ دی. اوس هر کله چې افغان فوجونو او امریکانو جنگي هوایي جازونو د کندوز د بیانې وو د پاره په شریکه عملیات شروع کړي دي، نو کته به شي چې طالبان تر څومره وخت پورې کندوز ځان سره ساتلی شي. اوریدونکو ته یادګیرنه کوو چې په ټایم میگزین کې دا مضمون په کندوز د طالبانو د قبضې کې دونه یو ورځ پس چاپ شوی دی.
دا یو څو ساسکي د روغ ژوند لپاره څومره قیمتي دي.
اے خدایا عقل را، اے خدایا پوها را،
پوجړه کې د پیاله کړنګني د چینک ټنګني نو هغه بم لاس وجړوي.
دا خو زه نه وایم، دا خو عبدالقدوس استاد وای. ځان پوه کا، ورشه ورشه، حالات کا بوجي کا
پښتو ډرامه وره د ژوند نه
د هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاوکام 9 بجې
او بیا د نهه یا سی شنبه په سهار پاوکام 10 بجې.
وړاندې کوم کای
محمد مونی،
لیکوم کای
نور البشر نوی.
د وایس اف امریکا ڈیوا راجو د ګران اوردن کو تاسو ته ډیوا راجو سهارنې در ساته خبرونه ته غوږ یو تاسو پام راګرځو شام ته چرته چې روس د بشار الاسد صدر بشار الاسد چې کوم مخالف قوتونه دي هغه پر ضد خپل بمباری جاری ساتلی دا روس وایي چې دغه بمباری د دې هدف داعش یا اسلامي ریاست نومیتندره وډله ده خو امریکا او اتحادیان وایي چې روس هغه ډلې هم په هدف کوي چاته چې د امریکا او د غربي ملکونو حمایت ترلاسه دی د امریکا صدر باراک اوباما جمعې په ورځ یو خبري کانفرنس کې ویلي دي چې روس لخوا په شام کې مداخلت به د روس خانه جنگي نور هم اوږده کړي او دا به د روس لپاره هم مشکلات جوړ کړي. تفصیل اورو د وایس اف امریکا په دې راپور کې محفوظ چلیل نه.
روس د جمعې په ورځ شام کې نور هوایي بریدونه ترسره کړي دي. دا په داسې مهال چې د امریکا په مشرۍ کې ائتلاف په ماسکو غږ کړي چې د شام حکومت مخالف ګوندونو باندې د بریدونه ودروي او د تندر وړلې داعش پر ضد بریدونه ترسره کړي. د امریکا په مشرۍ کې د ائتلاف کې امریکا، برتانیا، فرانس، ترکی، جرمني، قطر او سعودي عرب شامل دي او د نږدې یو کال راهیسې د داعش هدفونو پر ضد هوایي بریدونه ترسره کوي. ائتلاف په یوې شریکې بیانیې کې ویلي دي چې د روسي بمبارۍ له وجې په شام کې حالات نور هم خرابیږي او دې سره به انتها پسندۍ ته وده ملاویږي. د شام خارجه وزیر ولید المعلم د ائتلاف هوایي بریدونو په هکله د جمعې په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی غونډې ته ویلي دي چې دا هوایي بریدونه تر هغې بیکاره دي تر څو چې په دې لړ کې د شامي پوځ همکاري نه وي ترلاسه کړې شوې، کوم چې په شام کې د ترهګرۍ مخنیوي کوونکي یوازینی پوځ دی. د روس دفاع وزارت د جمعې په ورځ ویلي دي چې جنگي جازونو یې د سلی رشتو ساتو په موده کې 13 مشنونه ترسره کړي دي. د داعش 12 هدفونه یې په نښه کړي دي چې پکې د رقا خار دننه او ګیر چاپیره هدفونه هم په نښه کړي شوي دي. په برتانیې کې د شامي اولس د حقونو د سارنې تنظیم سیرین ابزرویټری فار هیومن رایټس ویلي دي چې رقا خار باندې د زیات شپې نه هوایي بریدونه ترسره کړي شو، خو دا واضح نه ده چې په دې کې څومره د روس لخوا ترسره کړي شوي او څومره د امریکا په مشرۍ کې ائتلاف لخوا. سیرین ابزرویټری د زیارت پر ورځ ویلي دي چې د روس جنگي جازونو لخوا په همس باندې ترسره شوي هوایي بریدونو کې 13 عام وګړي وژل شوي چې پکې ښځې او ماشومان هم شامل دي. په عیني حال کې د روس صدر ولادمیر پوتین او د فرانس صدر فرانسوا اولاندې په پیرس کې یوې غونډې کې د شام شخړې په هکله خبرې وکړې. د فرانس حکومتي ذرایعو نه معلومه شوې ده چې دواړو مشرانو په شام کې ممکنه موقتی حکومت په هکله خبرې وکړې. د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی غونډې کې خپل وینا کې د شام خارجه وزیر المعلم وویل چې د هغه حکومت په یو امن معاهده تر سره کولو لپاره ملګرو ملتونو سره په ګډه کار کوي. روس چا چې د تیر شروع په ورځ شام کې خپل هوایي کمپین شروع کړو ویلي دي چې د داعش توندلاري په نښه کوي، خو امریکا پر روس تور لګوي چې د هوایي بریدونه د صدر بشار الاسد حکومت ملاتړ لپاره استعمالوي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زده.
ډیوا پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
وایس اف امریکا ډیوا راجو د ګران اوردونکو تاسو ته ډیوا راجو سهارنۍ در ساته خبرونه ته غوږ شام کې چې کوم صورتحال دی دغه تفصیلات تاسو د راپور کې واوریدل او هم به شام کې د دغه حالاتو له وجې او ځنی نور منځختیځ کې یمن چې کوم حالات دي، عراق دینا په تیښته هغه خلک چې د یورپ په لار روان دي، دا وخت د یورپ چې کوم ساحلي ملکونه دي هلته راټولېږي. خو د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یونیسیار وایي چې بحیره روم کومه لار چې دغه کډوال په کاروي یورپ ته رسیدو لپاره هغه کې خراب موسم له وجې سفر ممکن نه دی، نو د کډوالو په شمیره کې کمی لیدل کیږي. خو وایي چې دغه موسم سمېدو سره به د کډوالو لړۍ یو ځل بیا پیل شي. تفصیل ورو د ارباب محمود علي په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي د زیارت پر ورځ یوازې 1500 پناهګزین یونان ته ورغلي دي. د بحیرا روم د لارې به هر ورځ اوسط 15000 پناهګزین یونان ته ورسېدل. چارواکي د دې کمی علت په بحیرا روم کې خراب موسم بلی، خو دا کم شمېره تر ډېر وخت پورې نشي پاتې کېدلې. د یونیسیار وایند ایڈرین ایڈورډز وای د خزان موسم کې د هواګانو لوجه سمندر کې سفر متاثر شوه. خو د هر سبا وجود یونان ته د کډې کوونکو اپناګزینو شمار مسلسل زیاتیږي. تمه ده چې د خالی او اتوار پورې دا شمیر ټاکلي 400,000 ته ورسی. د ترکی د سمندر غاړې نه په وړو کشتو کې کډوال او پناګزین د یونان جزیره لیسبوس ته د جمعې په ورځ ورسېدلې دي. زیاتره هغه کسان دي څوک چې شام کې د خانه جنگ نه تښتېدلې دي. په دې نوو کسانو کې ځپلې شوي ښځې او ماشومان شامل دي. بهیر آروم کې د یخنۍ له وجې د دوی لاسونه رپېدل. یونیسیار د زیارت پورس ویلي تمه لري چې روان کال د بهیر آروم د لارې 100,000 کډوال او پناګزین یورپ ته سفر وکړي او هم په دومره شمیر کې راتلونکي کال هم تمه لري. دا شمار د ادارې د اندازو نه 2 چنده سیوا دی. یونیسیار د دې حالاتو د کابو کولو لپاره 138 میلیونه ډالرو د امداد اپیل کړی. تیره میاشت یونیسیار د 1.5 میلیونه ډالرو اپیل کړی و.
وایس آف امریکا ډیوا راډیو د ګران اوردونکو اوس یو ځل بیا تاسو پام راګرځو. شام ته چا په هکله چې سرنکاران او مبصرین وایي چې د روس مداخلت سره دغلته کې چې کومې حکومت مخالفه هغه ډلې کوم چې منظروه ډلې دي او کوم د لارې چې په شام کې یو اوږدمهاله بدلون مخې ته راتلی شي د هغې ته به خطر راولاړ شي او خانه جنګي زیاتېدی شي چې هم د روس لپاره خطر دی چې د اوږدې خانه جنګۍ له وجې به روس دغلته کې اوږدې مودې لپاره انخلي. تفصیل ورو د وایس آف امریکا په دې راپور کې انیلا خالد نه.
د روس دفاعي چارو وزیر سرګی لاروف وایي چې په دې هفته کې د روس لاړخه په شام کې هوایي حملو مقصد د دولت اسلامي توندلاري په نخښه کول وو.
The goal is terrorism, and we are not supporting anyone against their own people.
د شام او د روس په نظر کې هغه ټول ډلې چې د حکومت خلاف جنګيږي هغوی به په هوایي حملو کې په نخښه کول شي.
خو په شام کې خلک سوکتی او توندلاري سوکتی. د دې جواب په دې منحصره دی چې پښتنه د چانه وشي. د صدر بشار الاسد مرسته کوونکي په شام کې ټول توندلاري ګروپونه تر هغه بلي او روس د صدر اسد کلک ملګری دی. د اردن یونیورسيټي کې د ستراتیجیک سټډیز ډایرکټر موسی شتیوی وای
فرام د سیریان پرسپکټیو اند د رشن پرسپکټیو یان اول ګروپ دټ ار فایټینګ د ریجیم ار پوتنشل.
د شام او د روس په نظر کې هغه ټول ډلې چې د حکومت خلاف جنګيږي هغوی به په هوایي حملو کې په نخښه کول شي.
دوبی کې خلیج تحقیقی مرکز کې د دفاع او امنیتی چارو ډایرکټر مصطفی لانی وای د سعودي عرب نیخ پنیغه مداخلت باوجود د شام په جنگ کې د روس لاسوهنه د وړاندې نه زیاته شوې ده.
وی هاف ناو 4 اوت اف د 5 بیگ پاورز دی ار پارت اف د میلیټری operation in Syria. We have the American
د شام په پوځي عملیاتو کې دا وخت په 15 کې سلور نړیوال غټ طاقتونه برخه اخلي. په دې کې امریکا، برتانیا، فرانس او اوس روس شامل شوی دی. یوازینی لوی طاقتور هیواد چین د دې نه بهر دی. د شام جنگ کورنۍ مسله وه، د دې نه سیمه ییزه مسله جوړه شوه او اوس دا یو نړیواله مسله جوړه شوې.
خو نوموړی وایي سعودي عرب به د شام په نښته کې په فوري توګه برخه نه اخلي ځکه چې هغه د وړاندې نه د یمن پلانجه کې ګیر دی. دی وایي د روس خلکو 1980 لسیزه کې په افغانستان کې اوږد جنگ لاهر کړی نه دی او دا امکان نه ښکاري چې په منځني ختیځ کې اوږد مهاله پوځي عملیاتو مرسته وکړي.
وایس آف امریکا ډیو ریډیو
مستاسو په ټوله نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدلی شئ.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com.
وایس آف امریکا ډیو راډیو د ګران اوردونکو د پښتو د موسیقي وتلې نوم د ملګرو ملتونو لخوا افغانستان کې په ګرد نړۍ کې د امن سفیر پاتې شوی فرهاد دریا وتره نوم د پښتو د موسیقي دغه ژوند او فن ته کتنه کړی د دیو راجو زمونږ همکار رحمان بونری.
د افغانستان د موسیقي سلطان ک په وجود نره نرج کې دی، خو په مری کې د سرونو د موجودګۍ لقبلا د موسیقي د دنیا لوی سپینغر دی.
بیگا دل تراغلے و دیوی سرنجلے، بیگا دل تراغلے و دیوی سرنجلے، آسمان نپے واتلے و دیوی سرنجلے، آسمان نپے واتلے.
اتا سلویخ کلن هنرمن د کابل نا تر پیرسا او د روم نا تر واشنگتن اچے چرتا هم قدم اغسته نو د کامیابی په اخری پوړی ورتا د ګلونو بارانونو هرکلی کړي. د افغانستان په روایتي رنگ کې راګیر غزل دریا لکه د سمندر د چفو داسې طاقت ورکړو چې دا بهر د مینې خوګلت او سر سرور په آهنګونو کې هډو مثال نه لري.
دزوانی میں صدقہ ش، دزوانی میں صدقہ ش، خو پیالم میں تشمش، خو پیالم میں تشمش، دزڑگی لپ چپ ش، خو پیالم میں تشمش، دزڑگی لپ چپ ش، خو پیالم تیرے دو میں دزوانی رز دی، تیرے دو میں دزوانی رز دی، مل میں دجوان دستو مانی رز دی، مل میں دجوان دستو مانی.
دریا د خپل لومبی البم نه تر د اکو بکو وا ملاړه پتر پکو کمپوزیشن پوره د موسیقي زړه ته ورکو شوی، او د تجریدیت د تجربو په لارې بهشبها نغمه تخلیق کړي.
کو بکو سر سند کو وا میں اولاڑا پترا پکو، اکو بکو سر سند کو وا میں اولاڑا پترا پکو، اباسین بیالے بیالے.
دریا نہ صرف داچے سندرغاڑے خدے بلکہ لکل ہم خکوی، او د موسیقی پراگونو کې د سکنلو هنر یې هم زده. بارود او توپو جوبلکړی افغانستان لا فرهاد په هر انداز کې د درملنې هڅه کړې. په ورستیو کې د کابل نه د لوګو په اوریزو کې کچر تس بهر راواته، نو هغه د فرهاد دریا د نغمو شلنګار و. بے شکا ډیرو کابل په کابل جان هم پیژندلې. کچا په بامیانو کې بمان قخول نو دریا د مینې ټاپه کولا، کچا په کابل ټینکونه خېجول نو دریا ویل. فرهاد دریا د دنیا په لویو خارونو کې د موسیقۍ محفلونه جوړ کړي. دری پښتو اردو نه علاوه په نورو ژبو کې سندري ویلي، او د هنر د لارې دا مسافر کلا جلاوطن شوی او کلا په خپل هیواد کې د تازه هوا نه محروم کړی شوی.
تیرے دو میں دزوانی رز دے، مل میں دجوان دستو مانی رز
دے. دریا او دهغا غگ نخو دستاینی محتاج دے او نه د جایزو، دهغا د خوخون کو جایزه او مینا هډو قیمت نه لري. افغان ملت په فرهاد دریا تل ویاړ کړي، او گاونډي هیواد پاکستان خلکو فرهاد دریا تا د نو تجربو او سر شاهزاده ویلي.
ګران اوردونکو، تاسو د وایس آف امریکا ډیوا راجیو سهارنې در سطح خپرونه ته غوږ یې. د ډیوا راجیو سهارنې در سطح خپرونې د نن ورځې سهارنې در سطح خپرونې همدې ځای کې پای ته رسېدې. وروسته به تاسو هم په دې څپو د د مشال راجو خپرونه اورې د سهار شپګونه تر مازیګر بخنه غوړم د سهار نه هونه تر مازیګر شپګو پورې د مازیګر شپګونه تر شپې 12 بجو پورې به یو ځل بیا د دې راجو خپرونه تاسو ملګری کیږي چې پکې شپې لسونه یو ورځ بجو پورې خپرونه تاسو د شنتینا د لارې ټلویزیون باندې هم کته شکرانه اوردونکو نن ورځ خپرونه کې موږ سره همکاري کوله ارباب محمود علي محوش جلیل وکیل خان دا وخت موږ سره تکنیکی ډاکټر مرستې کوي پروډوسر دی ارشد علي انجینیر دی ډیوډ دوینا یو جهان مننه زه د دې وخت قربا زید خټک د یو ښې ورځې په تمه تاسو نه اجازه غواړم تر لا پامان.